ته لا مونږ ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته راغلاستویم. پایل به په خبرونو باندې وکړو. د طالبانو ځواکونو په پنچیر ولایت کې یوه ښځه وژلې ده. د طالبانو د والي ویاند ابوبکر صدیق تایید کړ چې په ابشار ولسوالۍ کې د دوی ځواکونو یوه ښځه د په خبر سهوان ویشتی او مړه شوې ده. هغه ویلي د پیښې عامل نیول شوی. خود بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو ځواکونه ځکه خلکو ته مرګژوبله اړوي چې څوک ترې پوښتنې نه کوي. د قرغزستان حکومت وایي د بدخشان په پامیر کې میشت 1500 قرغزي افغانان به هغه هیواد ته ولېږدوي چې هلته به ورته د ژوند اسانتیاوې برابرې شي. د قرغزستان حکومت وایي له دې امله چې په پامیر کې میشت قرغزیان د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو برخې دي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي، نو قرغزستان یې د لېږد پرېکړه کړې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د سوداګریزي خونې د سکرټر صالح احمد فاروقي په مشرۍ یو پلاوی نن کابل ته ځي. د پاکستان دولتي راډیو په خپلوي پاڼه لیکلي چې د پلاوی په دې درې ورځني سفر کې به د طالبانو له چارواکو سره د تجارت، ترانزیت، د ګاډو تګ راتګ او په پوله د سهولتونو لړ کې د همکارۍ په اړه خبرې کیږي. اخوا ځینو پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې تمه ده د پاکستان دغه لوړ پوړی پلاوی له طالب چارواکو سره د ډبرو سکرو د تړونو په ارتباط باندې خبرې وکړي. په افغانستان کې نن د کرکټ شپږیزې اتم پړاو لیک پیل شو. د کرکټ بورډ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه لیک په لومړۍ ورځ یوه لوبه وشوه او دویمه روانه ده. په لومړۍ لوبه کې د کابل بازانو او بند امیر ټیمونه مخ شول. بند امیر ټیم په 1900 اورونو کې 160 منډې وکړې. په جواب کې کابل بازانو بیا په 1300 اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو هدف ته ورسید. او د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فون در لاین نن په داسې حال کې باکو ته سلزي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. هدف د روسیې پر انرژي د اتکا کمول ښودل شوي. اروپایي کمیسیون په یو ټویټ کې ویلي په داسې حال کې چې روسیې د خپلې انرژۍ تامینول تسلیحاتي کړي، د اروپایي ټولنې لپاره د انرژۍ د وارداتو متنوع کول یو لومړیتوب دی. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د اروپایي کمیسیون د یو سند په مسوده کې وړاندیز شوی چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د طبیعي ګازو د وارداتو زیاتولو او د تنوع د اسانۍ په هدف د یو پایپ لاین د پراختیا لپاره له آذربایجان سره یو تړون وکړي. د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل مر د تودوخې لوړه درجه 24.21، هرات مر د تودوخې لوړه درجه 24.24، کندهار اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 24.23، مزار شریف مر د تودوخې لوړه درجه 24.26، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 24.30.
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالات واټکل اوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولې. را به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. طالبانو تایید کړی چې د دوی ځواکونو په پنچیر ولایت کې یو ښځه د دوی په خبره سهوان وژلې ده. خو د بخښنې نړیوال سازمان څه وایي؟
عدم حسابدهی طالبان د طالبانو شي. دا شي چې طالبان د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې مسؤلیت نه اخلي.
د پاکستان د حکومت یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته ځي. هلته به له طالب چارواکو سره د ډبرو سکرو او نورو ګڼو تجارتي او ترانزیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. کارپوهان د قانونو په ارتباط څه وایي؟
د منابعو استخراج دا یو اخیره مرحله ده. مخکې له استخراج نه مونږ زیات مطالعاتو ته ضرورت لرو چې هغه باید ترسره شي.
د نجونو آسیایی پانتون افغان جونو ته باندې یو سلاویا بورسی اعلان کړي. خو آیا افغان جونې کولی شي لاړې شي؟
که موږ زخواري وباسو، زحمت وباسو، د بورسو ته کامیاب هم سم، نو فایده هیڅ شی نه ده. ځکه چې د دو بورسو کې موږ که کامیاب هم سو، طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې بې محرمه چیرته سفر وکړو.
په بیلابیلو ولایتونو کې خلک د بایو د لوړېدو شکایت لري.
دا خوراکي توکي بیخي ګران دي. نو د افغانستان تجارانو هم ډېر ظالمان دي. څه شی ارزان ورته پروت دی چې ګران شي په ګرانه بیه ورکوي، چې ارزانه شي وایي دا ما نه وایي. ما دا
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو ځواکونو په پنجشیر ولایت کې یو خزه وژلې ده. پیښه یک شنبه په ابشار ولسوالۍ کې شوې ده. طالبانو ویلي د برید عامل یې نیولی، خو د بښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو ځواکونه ځکه خلکو ته مرګ ژوبلې اړوي چې څوک ترې پوښتنه نه کوي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په پنجشیر ولایت کې طالب چارواکي تاییدوي چې یوه ښځه د دوی ځواکونو په ابشار ولسوالۍ کې وژلې ده. د دې ولسوالۍ د پرنګال سیمې اوسېدونکې 15 کلنه شریفه له خپل میړه سره د څارویو د څرولو لپاره غره ته تللې وه چې د وسلوالو طالبانو په ډزو کې مړه سوه. په پنجشیر کې د طالبانو د والي ویاند ابوبکر صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وژنه تصادفي وه او دوی مني چې دا ښځه بی ګناه وه.
دا ښځه په غلطۍ وژل شوې. هغه کس چې ډزې کړي او د وژنې مسؤول دی نیول شوی او د پوځي محکمې ته سپارل شوی. د ولایت څخه یو پلاوی سیمې ته تللی او د مقتولې له کورنۍ سره یې لیدلی.
هغه وویل چې د پیښې عامل نیول شوی او تحقیقات روان دي. شاوخوا دوی میاشتې مخکې د احمد منیر په نوم د پنجشیر ولایت د مرکز اړوند د ملسپی سیمې یو اوسېدونکی چې شپون و د طالبانو تر وهلو لاندې مړ سو. د طالبانو ځای چارواکو هغه پیښه هم یوه تېروتنه بللې وه او د احمد منیر بې ګناهي یې منلې وه. تر دې مخکې د راپورونو له مخې په کندهار کې دوې ښځې وروسته له هغه د طالبانو په مرمیو ولګېدې او مړې سوې چې د سورلۍ رکشا یې د دوی چیک پوینټ سره نه ودرولې. په کابل کې هم د طالبانو ځواکونو د خپلې واکمنۍ په لومړیو ورځو کې یو ناوې په مرمیو وویشته او مړه کړه. د بښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینر سمیره حمیدی وایي د ملکیانو مرګ ژوبله ځکه دوام لري چې د طالبانو له ځواکونو سره څوک حساب کتاب نه کوي. حمیدی دا خبره په پنجشیر کې د طالبانو لخوا د یوې ښځې له وژل کېدو وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. دا د طالبانو عدم حسابدهي ښیي. دا ښیي چې طالبان د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې مسؤلیت نه اخلي. د جنگ بندېدل په دې معنی نه دي چې نور دي په افغانستان کې انتحاري ونیسي یا بم ونه چوي. د ملکیانو خوندیتوب یو لوی مسؤلیت دی چې زه فکر کوم د طالبانو ډله په وار وار په دې برخه کې ناکامه پاتې سوې ده. د تیر کال د اګست په 15 نیټه طالبان واک ته ورسېدل. له هغه راهیسې د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت لا پسې خراب راپور سوی دی. ترڅنګ یې که څه هم طالبانو دا موضوع رد کړي، خو بیا د بشري حقونو مدافع ډلو او ملګرو ملتونو طالبان تورن کړي چې د خلکو پر وړاندې زور زیاتی کړي او د خپلې عفوي لجمنې سره سره یې سلګونو کسان تر ډیره د پخواني نظام کارکوونکي او پوځیان یا وژلي او یا هم ورک کړي دي. جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زموږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
لکه څنګه مو چې خبرونو کې واوریدل، د پاکستان د حکومت یو لوړپوړی پلاوی کابل ته ځي. هلته د طالبانو د حکومت سره د پاکستان د راډیو د معلوماتو په اساس د ترانزیت سوداګرۍ او د ګاډو د تګ راتګ په اړه خبرې کوي. خو ځینو پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې په دغه پلاوی کې چې د تجارت وزارت یې مشري کوي، د پاکستان لوړپوړي چارواکي حضور لري او د افغانستان د ډبرو د سکرو په ارتباط باندې بحث کوي. هغه څه چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف څو وخت مخکې پرې ټینګار کړی او ویلي چې د نړۍ نورو هیوادونو په نسبت د افغانستان د ډبرو سکاره کیفیت هم ښه دی او دوی ته ارزانه لویږي. په همدې تړاو باندې اسدالله لودین له عبدالقدیر متفی سره خبرې کړي چې پخوا د جمهوري نظام پر مهال د قانونو پټرولیم وزارت چارواکی و، ویاند او اقتصادي کارپوه هم دی او په اړوند مسایلو یې ترې پوښتنې کړې دي.
مهمه مسله دا ده چې مونږ مخکې له دینه چې قانونو د استخراج بحث وکړو، اساسي مسله دا ده چې مونږ منابع څومره اقتصادي ګټه لري او څومره کولای شو چې مونږ خپل زیربنا په دې معنی جوړ کړو. مخکې هم په دې معنی بحثونه ډېر کیږي چې د منابعو استخراج دا یو اخیره مرحله ده. مخکل استخراج نه مونږ زیات مطالعات ته ضرورت لرو چې هغه باید تر سره شي او د دې باید یو سنجش وشي او محاسبه وشي چې د دې ګټه بچي د دې اجتماعي ګټې مونږ خلکو ته تر رسیدي د دې اوایت په کوم ځای کې مصرفي دا ټول هغه بحثونه دي چې باید مطرح شي اما زه دومره فکر کوم چې اوس مهال چې ډبرو سکرو استخراج لپاره مخکې له دې نه چې استخراج شي هغه شرایط باید وکتل شي مونږ چا سره قرارداد کوو قرارداد په کوم شرایطو باندې تړل کیږي ځکه که تاسو چیرې د منابعو صرف د منابعو قرارداد ورکړئ خام مواد په شکل باندې هر چا ته ورکړئ دنیا په هر ګوټ کې تاسو نه داخلي نه یوازې پاکستان بلکې هر هیواد حاضر دی چې دا واخلي مګر مهمه مسله دا ده چې د خام موادو په شکل سره په دریغه توګه باندې کیندنې وشي دا څومره محیطزیستي عواقب له ځان سره لري
تاسو وایئ چې بیړه باید ونسی په دې کار کې طالبان وایي چې دوی له کوم هیواد سره تړون نه دی کړی دوی وایي چې له خصوصي سکتور سره تړون کړی او خصوصي سکتور تر اوسه پاکستان ته د صادرات د زغالو یاد سکرو کول فکر کوي چې بیړه کیږي او هغه کوم مطالعات چې تاسو وایي هغه مطالعات تر اوسه نه ده شوی
ګور یو خدای مادم سکتور ډیر تخنیکی سکتور دی په دې کې شرایط ډیر متفاوت دي او دا باید خلکو ته واضح شي زه لمړی تاسو ته یو مثال درکوم قرارداد نه و دي قرارداد باید مشخص شي چې چا سره په کوم ډول قرارداد کیږي خو د منافع د دې قرارداد نه څوک خلی مستقیمه ګټه چا ته رسیږي خلکو ته کومه ګټه رسیږي منابع چې رسل کیږي د دې هغه زیربنا برخه کې څه ګټه رسېږي مونږ ته زمونږ څومره زیربنا پی جوړیږي دلته ګوره یو مسله خو دا چې دا ډېر اسانه خبره ده چې ویل کیږي چې مونږ مستقیما چا سره قرارداد نه کوو مونږ خصوصي سکتور ته ورکو خصوصي سکتور چې هر چیرې وړي نه دا خو بیا برعکس ما غوښو چې تاسو منابع لا ډیرو استخراج کېدو ته زمينه برابروي او بل مسولیت هم نه مني دا خو صحیح خبره نه ده دلته باید وضاحت موجود وي چې دا منابع څوک وباسي او کوم خواته ځي کومه استفاده کیږي دا
بل اوس په پاکستان ته ځي یعنی ټول ټرکونه چې تاسو ګورئ تورخمه او د سپین بولدک حتی فکر کوم غلام خان بندر نه هم راپور نه دا و چې دغه د اسکرو ټرکونه هم داسې ولاړ وي آیا پاکستان تاسو په اداره کې هم چې د جمهوریت نظام او پاکستان دومره علاقه مندي درلوده د افغانستان اسکرو ته
د افغانستان منابع ته ټول علاقه مندي لري نه یوازې پاکستان بلکې چین د منطقي هیوادونه ایران ته ټول علاقه مندي یو بحث دی خو زمونږ شرایط متفاوت په دې و چې مونږ په منابعو کې د هر منابع د استخراج لپاره سنجش درلود مونږ اقتصادي مطالعات درلود فرضاً مونږ په سیمټو تولیدات کولای شو دی انرژي نه او کوه انرژي مونږ کولای شو برسکرون تولید کو
تو هغه مهاله راپور نه خبرېدل چې دغه د تعلق دبرې یا هم کرومایټ دبرې په قاچاقي ډول پاکستان ته وړل کیږي یعنی پاکستان هغه وخت ک مثلا قانون نه غوښتل چې دا کار وکړي اما قاچاقي ډلې فعال وي فکر کوي تاسو هغه وخت کې وزارت کوي دا راپور نه تاسو تاییدوي چې قاچاق کې دغه وخت کې پاکستان ته په غیر قانوني ډول دغه قانون وړل کیدل
بېلکل قاچا کې د پدې قاچا کې چې چاله درلودل هغه تاسو هم پیژنې او هغه مشخصه دی هغه خلک اوس واکید
د قانون او پټرولیم د وزارت په خوانای ویاند او سلاکار او چې د پاکستانی پلاوی د سفر په ارتباط له موږ سره خپل تحلیل او نظر شریک
کړ. ازادي رادیو خبری مجله اوري
د قرغیزستان حکومت وی یو نیم زر افغان قرغیزیان چې د بدخشان په پامیر کې میشتي قرغیزستان ته لیږدوي او هلته به د ژوند امکانات ورته برابر کړي. د قرغیزستان حکومت په وینا په پامیر کې میشت قرغیزیان د ژوند له لومړنیو امکاناتو بي برخي او لړی رستونزو سره مخ دي ځکه تل تکل کړي چې قرغیزستان ته ولیږدوي. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د قرقزستان د کار ټولنیزو چارو او کډوالو وزیر خدای برګین بازربایوخ ته جولای په 15مه د دې هیواد په پلازمینه بشکیک کې یوې خبری غونډې ته ویلي پلان لري چې په راتلونکو دو کلونو کې په پامیر کې میشت قرغز وګړي قرقزستان ته انتقال کړي. هغه وویل دوی پلان لري چې له 2022 کال نه تر 2040 کال پورې په پامیر کې میشتې 400 قرقزي کورنۍ قرقزستان ته انتقال کړي او په دې خاطر بودیجه هم ځانګړې شوې ده چې دوی ته د کورونو په جوړولو او د میشتېدو په نورو چارو مصرف شي. د قرغزستان چارواکي وایي په پامیر کې د میشتو قرغزیانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي او په افغانستان کې حاکمو حکومتونو د دوی لپاره د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. ښوونځي او روغتونونه نه لري ځکه دوی اوس پلان لري چې خپلو همژبو ته په قرغزستان کې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. په افغانستان کې د واکمن حکومت لخوا د نه پاملرنې او د قرغزستان حکومت له لورې د قرغزیانو د لیک په اړه د طالبانو حکومت ویاندویانو انعام الله سمنګانی او احمدالله وسیق زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د قرغزستان حکومت په 2018 کال کې 50 کورنۍ او په 2019 کال کې هم 50 قرغزي کورنۍ له پامیر څخه قرغزستان ته انتقال کړي وي، خو ویل کېږي چې ځینې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې دي. په پامیر کې د مخابراتي شبکو د نه فعالیت له امله بریالي نه شو چې د قرغزستان د حکومت د پرېکړې په اړه د دې سیمې د اوسېدونکو نظر واخلو. دغه شان هڅه مو وکړه چې د قرغزستان په نارین کې هم د میشتو افغان قرغزانو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. مخکې بیا په پامیر کې یو شمېر میشتو افغان قرغزانو ازادي راډیو ته ویلي وو دوی قرغزستان ته په تا کې کومه ستونزه نه ویني، خو چې اقتصادي ستونزې ورپېښې نه شي. خو یو شمېر نور افغان قرغزان چې اوس د قرغزستان په نارین سیمه کې میشت دي ازادي راډیو ته یې ویلي وو بله ستونزه نه لري، خو په لهجو کې ستونزه شته ځکه افغان قرغزیان په خپله ژبه کې دری کلمې لري او د قرغزستان قرغزیان روسي. د ازادي راډیو د قرغزي سرویس د راپور پر بنسټ د پامیر د قرغزیانو د انتقال په اړه په قرغزستان کې دوه نظریې موجود دي. یو شمېر غواړي چې د پامیر وګړي قرغزستان ته انتقال شي، خو ځینې بیا په دې باور دي چې هملته په پامیر کې دوی ته د ژوند اسانتیاوې برابرې شي. د یادونې ده چې تر دې مخکې یو شمېر هندوان او سکان هم د هند حکومت لخوا له هغه وروسته یاد هیواد ته ولېږدول شول چې په کابل کې په عبادت ځایونو بریدونه وشول. یو شمېر افغانان نورو هیوادونو ته د مذهبي او قومي لګکیو د لیک په اړه وایي چې دوی یوازې نه ځي بلکې د افغانستان د فرهنګي تنوع ښکلا هم له ځان سره وړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. دولس پګنې مزنۍ څپا او فم سلا شاره پنځه باندې خبرونه کو. اوس هم د ورزو اسلام آباد ته په پاکستان کې میشت افغان خبریالانو پرون په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده. د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په دې احتجاج کې په لسګونو افغان خبریالانو ګډون کړی. دوی غوښتنه وکړه چې بهر هیوادونو ته د تګ لپاره یې درخواستونه ورکړي، خو د دوی په خبره د ډېر وخت تېرېدو سربېره هم د تګ لپاره اسناد نه دي منل شوي. دا خبریالان له هغه وروسته پاکستان ته لاړل چې کله تیر کال د اگست په میاشت کې طالبان په افغانستان واکمن شول. طالبانو پر رسنیو یو شمېر محدودیتونه ولګول او ځینې خبریالان زندانی کړل، خو طالبانو په وار وار ویلي چې د خبریالانو ژوند ته خطر نه دی پېښ کړی. له اسلام آباد ګوهر مسید په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کوونکي دا هغه خبریالان دي چې د افغانستان نه پاکستان ته په کډه شوي دي. د جولای په 18مه په احتجاج کې دوی غوښتنه وکړه چې غربي هیوادونه دي دوی سره بهر تلو په اړه وعده پوره کړي. د دوی په وینا چې په پاکستان کې د ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې تیر کال د اگست میاشت کې طالبانو د حکومت واک واخیستلو. لدغه ورستو پلسګونو زرو کسان د افغانستان نه کډه شوی دی چې پکې ګڼ شمیر پاکستان ته کډوال شوی دی. په احتجاج کې ګډون کوونکي یو خبریالې مشال ریډیو ته وویل چې څوک د خپلو خپلوانو ورک شي د هغې غم هر چا ته پته نه لګي. دې زیات کړه د افغان طالبانو حکومت سو سو واری ویلی دی چې د افغانستان نه بهر وتلی افغانان دې واپس خپل ملک تراشی او د افغانستان ودانۍ کې خپل کردار ولوبوي. خو په پاکستان کې کډوال خبریالان وایي چې په افغانستان کې د دوی د طالبانو د لاسا ژوند ته خطر دی. گوهر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
لخبرنو ور آخوا
دا سیمال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د افغان نجونو په مخ تړلی دي. د ښځو لپاره آسیایي پوهنتون د افغان نجونو لپاره 170 بورسی اعلان کړي دي. د دغه پوهنتون بنسټګر کمال احمد پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر عباس تانیګدي سره کتلی او د دغه بورسیو خبرې ورته کړې ده. د دې بورسیو ورهاخوا دغه پوهنتون اعلان کړی چې د افغان محصلانو لپاره یو آنلاین پروګرام پیلوي څو دغه محصلان وکړی شي له کوره زده کړې وکړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
او دا بورسی داسې دي چې تاسو سره ورور
مروی په افغانستان کې لوړې زده کړې کړې خو غواړي د هیواد بهر خپل زده کړو ته دوام ورکړي. هغه په کابل کې اوسېږي او د هغو پالیسۍ په اړه چې طالبانو د نجونو او ښځو د زده کړو په برخه کې وضع کړې دي اندېښمنه ده. مروه وایي هغه هڅه کوي سکالرشپ واخلي خو دې ته اندېښمنه ده چې له هڅو او کوشش سره سره به طالبان اجازه ورنه کړي چې بې له محرمه افغانستان نه ووځي.
که موږ زخواري وباسو زحمت وباسو د بورسو ته کامیاب سم نو فایده هیڅ شی نه ده، ځکه چې د دو بورسو کې موږ که کامیاب هم سو طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې بې محرمه چیرته سفر وکړو.
طالبانو وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې په ټولنیزه او سیاسي برخه کې د ښځو په فعالیت هم بندیز لګولی دی. د 1400 مریض کال د خود په اتمه د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې ښځې تر دې وروسته نشي کولی له شرعي محرم پرته له هیواده بهر سفر وکړي. د طالبانو اوسنی حکومت د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا او د بشری حقوقو د نړیوال بنسټونو لخوا د افغان جنو او شوزو د حقوقو په نقص هم تورندي. د په داسې حال کې ده چې تازه د شوزو لپاره آسیایی پوهنتون یا AUW د افغان جنو او د شوزو لپاره 170 بورسی اعلان کړي دي. د دې پوهنتون بنسټ ایښودونکي کمال احمد کابل ته د خپل څلور ورځنی سفر پر مهال پرون د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال عباس تانیګزی سره کتنه کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي هغه افغان نجونې او ښځې چې له 12 ټولګي فارغه شوي او یا یې هم لیسانس کړی وي کولای شي د دې بورسیو لپاره نوملیکنه وکړي. د ښځو لپاره آسیایي پوهنتون دا هم ویلي چې د افغان محصلانو لپاره یو آنلاین پروګرام پیلوي څو وشي کولای په کور دننه د افغانستان د نصاب مطابق خپلې زده کړې مخته یوسي. د ښاغلي کمال احمد په خبره په دې اړه یو هوکړه لیک چمتو دی او ژر به د افغانستان د پوهنې وزارت او دوی ترمنځ لاسلیک شي. د ښځو لپاره آسیایي پوهنتون د بنګلاديش شټاکان کې دی او د افغانستان په ګډون د نړۍ د 19 هیوادونو څخه پکې 1160 تنه زده کړې کوي.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر 9 بجو خپرېږي.
واربشو روزګان ته سیلاب زپلی د مرستو غوښتنه کوي. د اروزګان یو شمیر سیلاب زپلی وایي د دولت او مؤسساتو له لورې ورسره شوې مرسته کافي نه ده او باید د دوی غم وخوړل شي. دوی وایي ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي او د ګڼو ستونزو سره مخ دي. اخوا د طالبانو چارواکو بیا نن په دغه ولایت کې د 13 هغو کسانو سره چې د کورنۍ غړي د سیلابونو له امله وژل شوي یو یو لک افغانۍ مرسته کړې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په اروزګان ولایت کې طالبانو د 13 هغه سیلاب ځپلو کورنۍ سره د سړی پر سر یو یو لک افغانۍ مرسته وکړه چې په دې وروستیو ورځو کې د اروزګان ولایت په خاص اروزګان ګیزاب او چوره ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله وژل شوي وو. د دغه ولایت والی اجداوات رسنۍ ته ویل چې یا د مرستې د خپل مشر ملای بتولا د ځانګړي فرمان پر اساس کړي. نوموړي وایي چې د یادو سیلاب ځپلو سره یې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم کړي او دغه راز اوس د موسسات یو شمېر ټیمونه هم په سیمو کې په سروې بوخت دي. علی جان د اورزګان د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکو دی او د کورنۍ او غړي د سیلابونو له امله وژل شوی دی. نوموړي د طالبان له لوري د سیو مرستې څخه خوښ دی خو وایي چې دغه مرسته ورته بسنه نه کوي او باید د نوري مرستې هم ورسره وسی.
زما تقریبا او کسان شهیدان شوي دي د چکجو په سیمه کې د خاص اورزګان ولسوالۍ ده. نو تقریبا نور هم ماته دی رسېدلې مالی زیان مټر څلور لک کالداري 5000 افغانۍ. نو په دې باندې موږ ولکه خدای دې بده تاجر وشکې څه کوم کومه کې په وسپره واغ از موږ سره غو کړی دي. نو موږ د وزارت خواصه دا غواړو چې زموږ سره دې کومه کنه وسی د لې مالی زیانونه نور هم راوښي دي چې مطلب کښت کرونده ول هغه هم وبولي دي.
محمد نعیم بیا د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته ویل چې ځوان زوی محمد الله یې سیلابونو ورته وژلې دي. د دې چې سترګې له اوښکو ډکې دي وایي دغه یوازنی زوی وو او په کور کې نور هیڅ نه لري او دی خپله هم ناروغ دی. نو دولت باید نور مرسته هم ورسره وکړي.
زما زوی محمد الله چې څوک دی په شهادت رسېدلې د اختر یوه شپه در مخ د دې چکه جوی په ماندی کې سیلاب رالی په شهادت یو ورسوم د دې مدرسې طالب مو سره زه په خپله یې چې نه لرم پر دنیا نه یو پالم زه خلرم نه پر دنیا په پښم مالی بم زما سره وروته نه مو سو کومه کړی دی نه چا خو غوښتنه مې ده چې موږ خدای وجهو زما سره دې کومه کوي چې مو سو ده خو
د اورزګان په خاص اورزګان چوره او ګیزاب ولسوالۍ کې سیلابونه نه یوازې خلکو ته ځاني زیانونه رسولي بلکې مالی زیانونه یې هم اړولي دي. د خلکو سلګونه کورونه یې تخریب کړي او په زرګونه جریبه سلخیز ځمکه یې هم تخریب کړې ده.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
ازادي راديو ته غواګاست اوس هم د تاسو پیغامونه
د ازادي راديو کارکونکو اوریدم تزما پیغام ته ډور سر وخت پرول سي د روزګان ولایت چشنو ولسوالۍ خبره کوم د شان بخنجر ګرانې د لولکو چروا کې پر دغه باندې وګور وکې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زال رحمان کندهار ولایت خبرې کوم دا خوراکي توکي بیخی گراندنو دا زادی راڈیو دا مرده خواهش لرو چه در لورپو چارواکو بری دا راغ ورسی او دا افغانستان تجارانون دیر زالیماندی چی ارزان ورطا پرویتی چی بیران چی با گرانو بایور که چی ارزانی سی ویده ما نوی مالا ور زور مالا تا پرویتی و دا هر زایی که ولی چی شاروالو دا غور سر ملاو یعنو بالا دا غریبو دا دیه نارس وکناو دا زادی راڈیو سم دا حیل دا چی دا دا لوړ پوره چارواکو پر ورسې وسله.
السلام علیکم د ازادي راډیو مینوالو او رمباس ولایت ورماش څخه خبر کوم. معنا زموږ په لا یا زموږ په کلی کې وبا کمې دي. معنا حال او مال مګر تن سره مخ ته اگر مې تندواله هم جاتې موږ طالبان مشران څخه د هله لرو چې موږ ته وبا معنا پیدا کړي.
السلام علیکم زه جان محمد د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ سره سره پاړی کیم. د مساکلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې راي سم کار نه کوي. انټرنیټ به خې کمزور دی خلک به خې د ستونزو سره مخ دي. او په باغرام ولسوالۍ کې خو ګرسریانې مخابراتي شبکې هېڅ یو خدا یو پایه نسته، نو دغه ته د اسلامي امارات پاملرنه وکړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 400 22 11 24 201.